ل آزادۍ رادیو اورې لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې چارواکي وایي په زابل ولایت کې د یرغمل شویو ملکیانو د خوشي کولو لپاره یې هڅې چټکې کړې دي. نور موضوعات او د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرټکی کې افغان چارواکي وایي چې په زابل کې د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ د جګړې اوږدوالی ژوند تریخ کړی دی. او فرانسوي چارواکي وایي پاریس ته نږدې یو انتحاري واسکټ موندلی دی. د خبرونو تفصیل: پرون په برلین کې د یو شته هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري، خپل د ماموریت د 2014 میلادي کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وون دیر لین، د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانکزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبرې غونډه کول. دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپل لیونډې ته په 2014 میلادي کال کې هم دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې ماموریت چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده، په نهو ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار متمرکز دي. د ناتو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروې، ګرجستان، هنګري، فنلند او یو شمیر نور هیوادونه برخه لري. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو تول امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل شوي کسان په کښې ساتل کېږي، ورغلي، لارې تړلي او د مشکوکو کورونو تلاشي پل کړي دي. د نوموړي په وینا، په عین حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي څو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي. اخوا د افغان حکومت د اجرا ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو تول دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان یرغمل سوي دي. د حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل سوې او د یرغمل شویو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث سوی دی. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په دریو نارامه ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو تول چې په دې عملیات کې به هوایي ځواکونه هم د ځکنیو افغان ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلی بیدار ویلي له درې ورځو راهیسې د یمګان او جرم ولسوالۍ په جګړې کې روانې دي او په دې وروستیو کې لمن د وردوج ولسوالۍ ځینو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دی وایي چې په دغه جګړه کې له 30 زیات بهرني وسلوال وژل سوي. دی وایي چې د حکومت د لور څخه هم د 45 په شاوخوا کې کسان مړه او ټپیان سوي دي. ښاغلي بیدار زیاته کړه تر اوسه پورې ورسره په دې جګړو کې د ناټو هوایي ځواک مرسته نه ده کړې او جګړه پلي افغان امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي د دې اونۍ تر پایه پورې به یمګام ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه ونیسي. د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ اوږدو جګړو ژوند تریخ کړی دی. د دغې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د دشتارچی جګړې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو د تګ راتګ لارې هم بندې کړي دي. دوی وایي چې د تیر یو میاشت راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله د دې ولسوالۍ بازار هم د خلکو پر مخ تړل سوی دی. د کندوز امنیه قمندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي او زیاتوي چې دا ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې به دوام وکړي. هغه په دې جګړه کې ملکي خلکو ته د سر او مال د زیان رسولو او وشتلو خبرونه رد کړه. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 402 افغانۍ. بیا هم شرح لست. بلجیمی چارواکو په پاریس کې د برید په تړاو د وڅلورو مشکوک کس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړی دی. د بلجیم یو فدرالي څارنوالۍ ویلي دا کس چې نوم یې نه دی یاد سوی د نومبر په 28 نیټه په بلجیم کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوی دی. 15 نور کسان چې نیول سوي وو تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشی سوی دی. د هغو 15 کسانو څخه چې پرون د نومبر په 28 سهار وختي نیول سوي وو هم دوه کسان خوشی سوی دی. په عین حال کې د بلجیم صدر اعظم ویلي بروکسل ته د پاریس په څیر د بریدونو د ګواښ خبرداری ته هم دوی حماسي په لوړه سطح ګوري. خو نوموړي ویل د نومبر له 15 نیټې به په ښار کې میټرو او ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د نومبر په 13 نیټه په پاریس کې په یو لړ تنظیم سو بریدونو کې 130 کسان وژل سول. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلی و. فرانسوي چارواکي وایي پاریس ته نږدې یو انتحاري واسکټ موندلی دی چې د پاریس په خونړیو حملو کې کارول شوو هغوی ته ورتهوالی لري. د چارواک په وینا د انتحاري واسکټ چې د چاودلو وسیله نه لري د پاریس د جنوب په چاتلون مد روژ سیمه کې پرون د ښار د پاکولو یو کارکوونکي په کثافاتو کې وموند. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د فرانسې د پولیسو د یو مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي له لابراتوري معاینې وروسته معلومه سوه چې په دې انتحاري واسکټ کې ایښودل سوي چاودونکي مواد همغو مواد ته ورته وو چې د پاریس په حملو کې کارول سوي وو. چېړونکو ته نږدې سرچینو ویلي چې د واسکټ همدارس د پاریس په حملو کې کارول سو واسکټونو ته ورته ترتیبات هم درلودل. دا سرچینې د سبسو ټلیفوني محاورو په حواله وایي چې د پاریس د حملو په مشکوک تنظیمونکو کې صلاح عبدالسلام موقعیت هم د حملو په شپه په همدې ځای کې تثبیت سوی وو. خو رویټرز خبري اجانس د یوې بلې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی د عبدالسلام او د انتحاري واسکټ ترمنځ د اړیکې په اړه خبرې کول له وخته مخکې دی. عبدالسلام چې مشر ورور د پاریس په حملو کې ځان والوزوه د فرانسې او بلجیمي چارواکو د پلټنې د عملیاتو اصلي محور دی. او په پاریس کې د نومبر د 13 نیټې له حملو وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي تر لاسه شوی معلومات ښیي چې داعش، القاعده، بوکو حرام او نورې تروریستي ډلې په بیلابیلو سیمو کې د نور حملو پلانونه هم لري. بیان په ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیه کې ورستۍ حملو ته اشاره کوي او وایي چې امریکایي وګړي په مزاینو کې د ګرځېدو پر مهال باید خپل امنیت ته ډېر پام وکړي. په بیان کې امریکایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې په تیرې د رخصتۍ په ورځو کې په ګڼه ګوڼه او مزاینو کې له خپل ځان سره ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خپرو. وابهوري چې په زابل کې د هزاره قوم د یرغمل شویو افغانانو د خلاصون لپاره د چارواکو څرګندونو نوې هیله رامنځته کړي.
او همدارنګه د زابل نور قومي مشران ټول په دې باندې کوو چې د یو طریقه نه یو دوه پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
د ناتو یویشتو غړو هیوادونو د افغانستان په شمال کې د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام له دوام سره موافقه کړې. د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دولت او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دوی زیانمن کیږي. په نورو موضوعاتو کې طالبانو له هلمند وروسته په فرا کې د بندو ښوونځیو له پرانیستو سره موافقه کړې. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د هغو میرمنو پر ستونزه خبرې کړي چې ولوارې میندې پلرونه اخلي خو ستونزې دوی ګالي.
کله چې واده شوې نو همیشه تر پیغور لاندې یو ځانګړې ده، ځکه چې خوښ یې موږ ته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی او موږ په پیسو باندې ژوند جوړه.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خبرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د یرغمل شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. د زابل د والی ویاند آزادۍ راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل پکې ساتل کېږي تللې لارې تړلې او قومي مشران بیا له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د شنبې په ورځ په دې ځای کې د شلو په شاوخوا کې ولسي افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا وتښتول شول. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تښتول شوي کسان خوشي کړي، بل خو امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
که څه هم چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه په ورځ په کومه ورځ چې دا کسان یرغمل شوي وو وویل تښتول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایي ریاست بي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیونو سره توپیر لري. د سرچینې کسان په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د یرغمل نیونې دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوی. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تښتونې او یرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل
بیرغمګیری هموطنای عزیز ما
په ډله ایز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تښتول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټول ولسي خلک وو څو میاشتې وځورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغمل نیونکو لخوا ووژل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د زابل ولایت چارواکي وایي د یرغمل شویو هزاره ملکي افغانانو د خلاصون لپاره دوی د دوی هڅې چټکې شوې دي او اوس دوی یو څه هیلمن شوي هم دي، ځکه چې قومي مشران منځګړتوب کوي چې دا ملکي وګړي له زیان پرته د یرغمل نیونکو له منګولو راخوشي کړي. یرغمل نیونه او هغه هم پر قومي بنسټ، آیا په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ؟ بله شکه چې دا یو منفي او ډیره زړه بوګنونکې او د هیواد د ملي ګټو سره په خلاف کې عمل دی، مګر غواړو په دې اړه ستاسو په نظر هم پوښو. که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کندوز د دشت ارچې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. دوی شکایت کوي چې د دې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ درنه مالی زیانونه هم اوښتي دي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د دشتیارچی له اوسیدونکو سره خبرې کړي او پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
د کندز ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ یو زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې یو میاشت کېږي په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي. د دشتچرچی ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران او سپینږرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لومړۍ کرښه ده. همدارنګه یو میاشت کېږي ټول ښار تړلی دی او د خلکو له مالونو ډک دوکانونه د جګړې په منځ کې پاتې دي. همدارنګ خلک تاګ راتګ نشي کولای چې له خپلو دوکانونو څخه مالونه وباسي او یو شمیر دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلې دي.
کور راڅخه ور ورته واچوي سه په دې کور کې سقط دوی وانه چوي سقله راغله ولګېده. مونږ خپل د کور هغه ور وژلو ته د موقع پیدا نه کړله. هغه چې خساري تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی د دغو دغه شتمني چې په ښار کې قید دغو دپاره دی خو یو چانس موقع ورته برابر کړي چې دغه وباسي د دې ښار نه.
به مردم فرصت داده شوه که مالایی که در دکانشان سبب نفقه روزگارشان میشه همین مالای خود از دکانا بکشن. استعمال سلاحی که
دولت خلکو ته باید وخت ورکړي سو خپل مالونه له دکانونو څخه وباسي سو د خلکو مالونه او سرمایه په دکانونو کې دیور لمبه نشي ځکه خلک له همدې دکانداري څخه حلاله روزي موندي. بل دا چې کلی په توپونو باندې وشتل کیږي روغتون ټول زموږ له ټپیانو څخه ډک شوی دی. دوی زیاتوي چې د جګړې ډګر د دشتچرچی ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته اړوند نږدې سیمې دي خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو باندې پر کلیوالو سیمو بریدونه کوي. له دوی څخه یو بل تن بیا داسې وایي
ای دولت کې میګه چې ما ماشینې مخالفینه سکه دادیم قطن غلط است.
دولت وایي چې موږ طالبان پر شا تنبولې دي دا ټول پروپاګاندا دی. د ښار چوک څخه یو لیشت هم پر مخ نه دی تللی. دولت هسې تبلیغات کوي. زه ستاسو ضمانت کوم له ما سره ولاړ شئ په خپله یې وګورئ. دغه خلک وایي دولت باید دوی ته وخت ورکړي څو خپل مالونه د دې ولسوالۍ له ښار څخه وباسي. بلې خواته د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ بیا وایي چې دولتي ځواکونو په دشتچرچی ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ کړی دی او دغه تصفیهي عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې نوموړي ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي. جنګلباغ زیاتوي چې په دې جګړې کې ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
عملیات سریتر و آن است به نام طوفان ده. این عملیاتی است که تمام نقاط وقت تاکسازی شود.
زموږ عملیات په ډېر چټکۍ سره روان دي څو د دشتچرچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو بیا ځلې د هېواد دښمنان د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د امنیت قمندان زیاته کړه هڅه کوي څو یوه لاره پیدا کړي چې خلک وکولی شي خپل مالونه د بازار له دوکانونو څخه وباسي خو تصفیوي عملیات به دوام ولري. کندز د هېواد یو له ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي. د نوموړي ولایت د اوسیدونکو په وینا چې اوس مهال د دې ولایت د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د شپږو ولسوالیو په یو زیات شمېر کلو او بانډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او وخت ناوخت د دولتي ځواکونو پر امنیتي پوستو او سنګرونو باندې بریدونه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو او مرکز کې 250 ښوونځي چې په دې وروستیو کې تړل شوي وو بیرته یې تېره ورځ پرانیستي دي. له دې مخکې له هلمند ولایت څخه هم د قومي مشرانو په منځګړتوب د یو شمېر ښوونځیو چې تازه تړل شوي وو د پرانیستل کېدو خبرونه رارسېدلي وو. په فراه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو له خلکو سره ژمنه کړې چې پر دې ښوونځیو به کار نه لري. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واورئ.
250 ښوونځي چې کابو 13,000 ښځینه او نارینه په کې لوست کوه په دې وروستیو کې د ناامنۍ له وجې تړل شوي وه بیرته پرانیستل شول. د فراه ولایت د پوهنې رئیس صابر فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي د فراه په پشت کو شیبه کو پشترود او نادری ولسوالیو کې و چې تېر ورځ پرانستل شوه.
په مجموع کې 250 باب مکاتب چې په څلور ولسوالیو کې د فراه مرکز یعنی شاوخوا سیمې وه ټول تر تعدیل لاندې وه. ځینې بند سوه، ځینې تر دغه دمه خلاص وه خو ګواښ وه. خوشبختانه چې نن موږ ته راپور ورسېدی د مکاتبو دخوا دا مکاتب یعنی خلاص وه.
د پوهنې رئیس فاروقي په دې برخه کې د دیني عالمانو او مشرانو د هر اړخیز همکاري ستاینه کوي.
ستره همکاري چې موږ سره وکړله هغه علما وه. زه د ټولو څخه مننه کوم، د ټولو علما څخه، د فراه ښار علما څخه، متنفذینو څخه، د قومي مشرانو څخه، شورای ولایتي څخه ټول همکاري وکړل.
په همدې حال کې د شیبکو ولسوالۍ ولسوال عبدالرحیم حیدري هم په دغه ولسوالۍ کې د اتلس باب ښوونځیو د پرانیستل کېدو خبره مني او وایي چې دولت وسوالو مخالفانو د علماو او مشرانو سره ژمنه کړې چې نور پر ښوونځیو غرض نه کوي.
غیر مستقیم به جوانانو، به متنفذین علما،
موږ په غیر مستقیم ډول د علماو او ځوانانو له لارې هڅې کړې او دوی مو هڅولې تر څو ښوونځي بیرته پرانیستي. خوشبختانه نن مو ښوونځي بیرته پرانیستل او نن د پیل لومړۍ ورځ وه. په فراه ولایت کې ټوټل 320 باب ښوونځي موجود دي چې په دې وروستیو کې د ناامنۍ له وجې یو اتیا ښوونځي تړل شوي وو، چې 250 ښوونځیو د بیرته پرانیستېدو سره اوس هم 90 ښوونځي تړلي پاتې دي. همداشان دولت وسوالو مخالفانو د قومي مشرانو او سپین ږیرو سره ژمنه کړې چې نور پر ښوونځیو غرض نه لري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپې زموږ غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. په برلین کې د 22 هغو هیوادونو دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې د ناټو په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، مشورې ورکوي او مرسته ورسره کوي، خپل دا ماموریت تر 2014 کال تمدید کړ. له غونډې وروسته د جرمني او افغانستان د دفاع وزیرانو او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د دوی د څرګندونو تفصیل اجمل اند اوروي.
د جرمنی د دفاع وزیر اورسولا ووندر لاین ویل په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه اخیستونکي هیوادونه سلا شول چې په 2014 میلادي کال کې به هم د ماموریت ته دوام ورکړي. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمنی د دفاع وزیر لین زیاته کړه موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډیره ښه نتیجه ده، ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2014 میلادي کال کې. د جرمنی د دفاع وزیر په وینا د دې معنی دا ده چې موږ غواړو هغه پرمختګ چې لا د مخه مو کړی وساتو او همدارنګه مخکې د نورو ګامونو ده خستو اسانتیا برابر کړو. بلخو د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانکزی چې په دې کانفرنس کې برخه لرله خبري اعلان وکړ، په افغانستان کې ورستوي پیخو یو ځل بیا د نړیوالې همکارۍ د دوام اړتیا جبه تکړه. هغه ستانکزی وايي ورستوي پیخو مناسبتونه وخو دا چې د ترهګرۍ نوې بڼې سره مبارزه پراخه نړیواله همکاري غواړي. زه فکر کوم چې افغانستان د ډېری مودې راهیسې کړیږي. له همدې کبله زه په دې باور یم چې همکاري او په افغانستان کې ثبات په سیمه کې د پراخه ثبات سبب کېدای شي. همدارنګه بل افغانستان څخه د مخزونو د تیښتې مخه ونیول شي او د کډوالۍ ستونزه به راکمه شي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل په دې خبري غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. نوموړي د تیر اوړي جګړو ته په اشاره وویل دا ډېرې سختې جګړې وي او ما پکې د افغان ځواکونو پرمختګ
ولیدل.
جنرال کیمبل وایي دوی ډېر مقاومت درلود، خو دا د جرمني او د روزنې، مشورې او ملاتړ په ماموریت کې د نورو برخه اخیستونکو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو له دوامدار ملاتړ پرته ممکن نه ده. زه فکر کوم نننۍ غونډه او هغه ژمنتیا چې ما د میز چاپېره ولیده د افغانستان د ملي والی حکومت، د افغانستان خلکو او د افغانستان ځواکونو ته قوي پیغام استوي. همدارنګه وسلوالو طالبانو ته هم یو پیغام دی چې نړیوال ائتلاف د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي او دوی باید وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې په پروسه کې شامل شي. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت برخه ده، په 9 ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار متمرکز دي. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروی، ګرجستان، هنګری، فنلند او یو شمیر نور هیوادونه برخه لري. ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې د افغانستان په نورو ځنونو کې هم ورته د روزنې، مشورې او ملاتړ ماموریتونه پر مخ بیایي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په افغانستان کې د مدني ټولنو فعالان ادعا کوي چې د انتخاباتي نظام د سمون پر سر یو ستر جنجال د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع مشر عزیز رفیع ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق په خاطر هر راز ځنډ به د افغانستان سیاسي نظام له سوال سره مخامخ کړي. یوسف خان زدران په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د مدني ټولنو فعالان وایي چې حکومت نه غواړي د غوراوي کمیټې کار پیل کړي او هغه څه هم چې د دې کمیټې د کار د پیل په خاطر کیږي د سیاستونو قرباني شوي دي. د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې خپل څو خواخوږي د مدني فعالانو په نوم د غوراوي کمیټې ته دننه کړي او همدا دلیل د کمیټې د کار د ځنډ لامل شوی دی. ښاغلی رفیع د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول هڅې ناوړه عواقب لري او مسؤلیت هم ټول افغان حکومت ته راجع کیږي. دوی وایي حکومت یوه بله ډله د مدني فعالانو په نوم د مدني ټولنو په وړاندې جوړه کړې ده او د مدني فعالانو سره یو بل ډول سیاست غوره کړی. له بده مرغه په دې توګه د مدني فعالانو په وړاندې د حکومت له لورې یو غټ سیاسي جنجال د جوړېدو په حال کې دی. د غوراوي کمیټه دنده لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران غوره او د تایید لپاره یې حکومت ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ جمهوري ریاست اعلان وکړ چې که د غوراوي کمیټې ته د یو مدني فعال د معرفي کېدو په سر د مدني ټولنو ترمنځ ستونزه حل شي یا د کمیټه به ډیر ژر په کار پیل وکړي. وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلینو او مدني فعالانو دا ډول څرګندونې یوه پلمه وبلله او زیاته یې کړه چې حکومت غواړي په دې ډول سره د غوراوي کمیټې کارونه وځنډوي او خپل خواخوږي پکې ځای کړي. خو له دې ټولو سره جمهوري ریاست وایي د غوراوي کمیټې کار ځکه ځنډیدلی چې مدني ټولنې ورته د خپل استازي د معرفي کېدو په سر سلا شوي نه دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ستونزه دلته ده چې قانون موږ ته اجازه نه راکوي چې د دوی په کارونو کې مداخله وکړو. هغه د نظر اختلافونه چې د مدني ټولنو ترمنځ جوړ شوي د دې کمیټې د کار پیل یې ځنډولی، خو موږ هیله لرو چې دوی دا اختلافات پای ته ورسوي تر څو د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د غوراوي کمیټې ته د یو غړي د ورپېژندلو په سر د کومو ډلو ترمنځ اختلاف موجود دی. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده چې د مدني ټولنو د استازي په حیث د غوراوي کمیټې ته عمر پیژندل شوی دی وایي چې دی د شفافو انتخاباتو له مخې معرفي شوی او ستونزه باید هم حل شي. نوموړی وایي چې ممکن تر راتلونکو دوو ورځو پورې د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. دی وایي ټول اسناد موجود دي چې د مدني فعالانو ترمنځ کومه ستونزه نشته او استازی معرفي شوی دی او زه هم چې کوم اطلاعات لرم ویلی شم چې د دې کمیټې کار سبا یا بله ورځ پیلېږي. په انتخاباتو د څار یو شمېر نور بنسټونه وایي هغه څه چې دوی یې د دولت له موقفه او د مدني فعالانو د څرګندونو څخه اخلي دا دي چې د غوراوي کمیټې د کار د پیل لپاره هیڅ کوم واحد نظر او همغږي نشته. له بله پلوه یو شمېر مدني فعالان وایي چې که دا نه همغږي په همدې ډول دوام پیدا کړي او په انتخاباتو کې د اصلاحاتو راوستلو په خاطر صادقانه کار ونه شي د افغانستان سیاسي نظام مشروعیت به تر سوال لاندې راشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ولی اکبر ترکه په خپل اس ام اس کې لیکي دا کسان چې دوی تښتولې دي دا ټول بې ګناه دي، باید سمدستي خوشی شي ځکه دوی بې ګناه مسلمانان دي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلي دا د پاکستان د سیاست ده چې د طالبانو په واسطه هزارتو کمه تښتوي چې په افغانستان کې قومي جنگ وپاروي. رومان الکوزای د کندهار له ارغنداب نه خپل سم اس کې لیکي د خلکو یرغمل کول د ایران او پاکستان لخوا یو نوی ډرامه ده چې له دې سره باید ټول افغانان په ګډه مبارزه وکړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي کچېرې داسې یرغمل نیونې دوام وکړي لکه د زابل نو مسافرو ته به په لویو لارو کې ډېرې ستونزې زیاتې شي. شفیق احمد شفق له کندهار لیکي په زابل کې د حضرت کمو تښتول د پاکستان دسیسه ده. مسلم خان له کندهار لیکي یرغمل نیونه او یا تښتونه چې د ملکی کسان هدف ګرځوي دا یو کمپاین دی چې غواړي د افغانانو په منځ کې بې اتفاقي او قومی او سمتی جلاوالی راولی. جهانگیر اڅکزای لیکي دا یو ډیره لوی مسله ده. د افغانستان دښمنان کوشش کوي چې په دې کار سره یو بل قومي جنگ په افغانستان کې پیل کړي، نو باید افغانان بیدار ووسیږي. او یار بچا اصالت لخوست خلی کی دیر لسکاله کیگی چه طالبان نه کامیابیگی، نو اوس دوی د افغان پاوز مقابله نشی کولی او بلا لاره نده ورپاتی. یوازه اوس د عامو خلکو پا یرغمل نیونه پایل کری او غواری چه لده لاره ځان مخکی کری. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
پرون په برلین کې د 28 هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري، خپل دا ماموریت د 2014 میلادي کال پورې لپاره تمدید کړ. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په درې نه آرام ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړي. د کندوز د درسیارچی ولسوالی اوسیدونکي وایي چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ اوږدو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. بلجیمی چارواکو په پاریس کې د برید په تړاو د یو څلورم مشکوک کس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړي دي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس ته نږدې یو انتحاري واسکټ موندلی دی چې د پاریس په خونړیو حملو کې کارول شوو هغوی ته ورته والی لري. او په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې له حمله وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته غوږ شئ چې اسدالله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حزب التحریر ډلې ګواښونو او د داعش د ملاتړ په اړه د ولسی جرګې د لومړي مرستیال وروستیو ادعاو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حزب تحریر ډله د وسلوالو مخالفینو ملکي څانګه بللې او ویلي دي چې په وړاندې یې لازمه مبارزه نه ده شوې. په سرمقاله کې راغلي چې له حزب تحریر پرته یو شمېر نورې ډلې هم د خلافت خوبونه ویني او فعالیتونه یې د هیواد د راتلونکي لپاره زیان اړوونکي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو لسو کلونو کې بیلابیلو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت ښه بستر مساعد وو او حکومت مخنیوي ته هیڅ ونه کړل. د ورځپاڼې په باور چارواکي باید د اندېښنې پر ځای د دې ډلو پر ضد اقدام وکړي او د هغو مدني بنسټونو فعالیتونه هم وڅاري چې مشکوک دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د حزب تحریر ډله هیواد ته بالقوا ګواښ دی او غواړي په افغانستان کې د ولسواکۍ مخه ونیسي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډله اوس په افغانستان کې د نفوذ پیدا کولو په هڅه کې ده او وروسته به د نظام په وړاندې عملی مبارزه پیل کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په اوږد مهال کې حزب تحریر ډله افغانستان لپاره یو ګواښ دی او حکومت باید سر له اوسه له منځه وړو ته هڅه وکړي. له داعش سره د ارګ اړیکه ادعا او حقیقت دا د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت باید د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر دعوې په جدیت سره وڅېړي او حقیقت او دروغ یې معلوم کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر باید له ښاغلي ظاهر څخه په دې برخه کې اسناد وغواړي او د اسنادو له مخې هغه کسان پیدا کړي چې د نظام له دننه څخه د داعش ملاتړ کوي. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد په ناامنه سیمو کې د ملشه جوړونې موضوع په دې وروستیو کې ګرمه شوې او خلک وایي که حکومت امنیت نشي ټینګولی باید خلکو ته د دفاع لپاره وسله ورکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملیشو او محلي پولیسو فعالیت د حکومت په مدیریت او څارنې پورې اړه لري. د لیکوال په باور که حکومت محلی پولیس وڅاري او د مکافات او مجازاتو اصل پر عملی کړي، دا پولیس ګټور تمامیدای شي.
زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې ستاسو پام د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته راګرځوم. واورې لومړی تاندې څنګه د ځوانانو ځانګړې خبرونه او ورپسې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام نیمه نړۍ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کتا سیدا سوکې چې ساکال کال د لومړي ځل لپاره په کانکور ازموینه کې ګډون کوي نو د بریالیتوب په هیله مو یو. خو آیا پوهیږئ چې په کانکور ازموینه کې د ګډون چانسونه اوس د پخوا غوندې درې نه دي، څو دي؟ په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. دا به هم واورئ چې پخوا خو به په کانکور ازموینه کې درغلی کېدې او د ځوابونو کیلۍ به هم ویستل کېدې یا به خرڅېدې، خو سږ کال یې د مخنیوي لپاره د لوړو زده کړو وزارت څه کوي او د شپې پوهنتونونو لپاره هغه د کانکور ازموینه څنګه شوه؟ ترې خبر بشئ. ملتیا مې وکړئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال به د کانکور په عمومي ازموینه کې کابو 350,000 زده کوونکي ګډون وکړي چې 85,310 به د عالي زده کړو او 65,540 به د نیمه عالي زده کړو لپاره د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې جذب شي او هغه بې نتیجې پاتې کیدونکي زده کوونکي چې مناسبې نمرې اخیستي وي د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته به په کم فیس معرفي شي. هر کال دوستانو په دې ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوي زده کوونکي ګیلمن وي چې سرنوشت پاتې شوی، خو بیا یې هم یوه هیله په زړه کې وی چې بیا به ازموینه ورکړي او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شي. پخوا له 12 ټولګي هر فارغه شوی زده کوونکي درې ځلې په کانکور ازموینه کې ګډون کولای شو، خو اوس دا چانسونه درې نه دي پاتې. ملګرو، د تاندې څانګې خپرونې ته په ځینو راغلیو پیغامونو کې هم یو شمیر ځوانانو پوښتنه کړې چې په کانکور ازموینه کې د ګډون د چانسونو په اړه معلومات ورکړو. موږ د دوی دې هیلې ته په کتو د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او اړیکو مسؤل صفي الله جلالزی پوښتلی. ښاغلی جلالزی وایي
در ثبات د چانسا سالای قبل که اصلا تعدادش معلوم نبود، بعدش سه چانس شد.
د چانسونو پاره باید ویم چې په خوا خو هیڅ شمیر نو معلوم، وروسته دغه چانسونه درې سول. خو د دې لپاره چې په کانکور ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر کال څخه بل ته زیاتېږي او سږ کال به په دې ازموینه کې کابو 350,000 د 12 ټولګي فارغین ګډون وکړي، نو موږ نسو کولای چې ټول جذب کړو، ځکه مو چانسونه دوه کړل. کچېری چانسونه ډېر وو نو د ګډون کوونکو شمیر لا زیاتېږي او د کانکور پروسه له مشکل سره مخ کېږي.
تعداد نگاه مفزایش پیدا میکنه، مشکلات را در پروسه کانکور ایجاد میکنه.
خو د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې دوستانو ځینې زده کوونکي ناراضه دي او وایي چې د چانسونو د کمولو پر ځای دې پوهنتونونه ډېر کړي او د درغلیو مخه دې ونیسي.
محمد مدبر هستم. سه چانس او چهار چانس از زمانه قدیم خوبتر بود، به خاطر که
محمد مدبر یم. پخوا په کانکور ازموینه کې درې څلور چانسونه ډېر ښه وو، سړی ډیر آمدگی ورته نیول شو او په یو نوی چانس کې کامیابیدای شو، خو چې اوس یې کم کړي نو ښه یې نه دي کړي. وایي چې د ډیرو د جذب ظرفیت نه لرو، نو د دې پر ځای چې چانسونه کم کړي پوهنتونونه دې ډیر کړي. اوس خو ټولې درغلۍ دي، مالداره کامیابیږي او غریبان پکې بې نتیجې پاتې کیږي.
کسایی که غریب بیچاره هستن بیچاره میمانند. دیگه
زما نوم محمد قاسم په حاجي قدیر لیسه کې درسم، 12 ټولګي کې ما درې چانسونه وخت اوس دوه چانسونه شوي دي. خلک ډېر مشکلات لري، نشي کولای چانس کې وځي او دا اوس ټول تقلب ده، ټول سورازی د سنافر مخپله لري دا په $15,000 په ټپ کې ناز ده. اوس هغه ته پهلې نشي، هغه په پیسو ورل پلاړې وزارت کې شناخت درلوده، د کلیګانې باج او پیسو باندې راځي کامیابیږي.
زمانو وحید الله د عبد الهادی داوی شاګرد ما دی، ولسم سنف شاګرد ما دا پرګنه په دې خوشاله نیو چې په خو یو کې بنا به امتحان سے پاتے اور بیا بد امتحان ورک بلکہ بہ کامیاب شلی اس قد امتحان ورک بے نتیجے پاتے اور منگ بے سر نوش تھا پاتی کی گو دولت نغور جی چانس زیادہ چی
ہم زلو خاغل جلال زی وای چی دا پوہنتونونو دا دیر والی لپارا کافی بودجے تارتیا لری چی دا لوڑو زکر وزارتی نی لری خو دا درغلی و دا مخنیوی لپارا زین داس لار چاری غور کری چی ہیچ چوک با دا سک کال پا کانکور از میانا کی دا درغلی کولو موقع او لار پیدا نکری دا خاغل جلال زی پا قول
یگانه دستاورده که ما امسال در ارتباط به برگزاری یک امتحان کنکور شفاف داریم این است که ما یک شورای ملی داشتیم تحت عنوان شورای عالی کنکور
سر کال در غلیو دی وی پاکی از مین لپار از مر لستراوردن داده چې مر د پوهنې وزارت د مخابرات وزارت د امنیتی ارګانونو چارواکو او د ملي شورا د غړو په شمول د کنکور ازمینی عالی شورا لرله ټول مسایل او وړاندیزونه مو سره شریک کړل په پای کې د پریکړې ته ورسېدو چې د کنکور په ازمینه کې به د هر ګډونوال د پښتون پاڼه تربل مختلف وي مشته د دغه پښتون پانو د چاپ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا دوه داسي ماشينونه راکړل سوي چې په لوړه کچه د چاپ ظرفیت لري اوس به پښتني سره ورته نه بلکې تربل هغه بیل وي
هر نفر سوالاتشون مختلف است
دوستانو په تیرو کلونو کې د کانکور پازمنه کې د پښتنو د ځوابونو د کلی د راويستلو خبره هم کیده د غزوانانو سید رحمان او جاوید د کانکور پازمنه کې په تیرو کلونو کې ګډون کړی دی د دوی د سترګو لیدل حال د دوی له خولې اورو
دا اوس می امتحان ورک زمانه دوه چوکې تقریبا لري او څوک ناس او استاد ور سره ټلیفون ونی و نو کله چې دا ټلیفون واغسته په ټلیفون کې د آئین فورم چې د کار کو د همدغه فورم د سوالونو کلی و ورکې
مونږ سکل کانکور امتحان ورکړو نو په دې امتحان کې غلطۍ نه ډېرې موبائل تیرات میسج برا موبائل کی بے بداغی کلی تیا خپل سوال تو رو چکم جواب تو رو بس دو آسان ڈبل کول چوچی ہر سوال جواب خپل ډیر ضروری کی
خو ښاغلی جلال زی وای ملګرو چې د مخابرات وزارت په مرسته د دې کار د مخنیوي لپاره هم لارې چارې سنجولې دي
از طریق شبکه مخابراتي یک سلسله نقل صورت می گرفت
که د مخابراتي شبکو یعنی د موبایلونو له لارې به نقلونه او ځینې درغلي کېده خو اوس له موږ سره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د همکارۍ ژمنه کړې دوی به د کانکور د ازموینې په صحنه کې داسې سیستم فعالوي چې له امله به د ازموینې په صحنه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او انټرنیټ هم قطع وي
قطع شوه و سیستم انټرنیټ هم د اونجا کار نکنه
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو د کانکور ازموینه په صحنه کې د زینو غیر مسؤوله کسانو د حالت هم هغه څه و چې په تیرو کلونو کې د دې ازموینه شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستلې وو د بیلګې په توګه په غزنی کې د کانکور د ازموینه پر مهال زینو ځایي چارواکو څو تنه هغه استادان وهلي او ډبولي و چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د ازموینه د اخیستلو لپاره غزنی ته لیږل شوي وو له دوی یو استاد چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي په هغه کال راته ویلي وو
معمولا د دولتي وندویان چې دی هغه همیشه تر سمخي ولې سم نه دي مونږ ډېر وخت نه غوښتل چې دا خبره ته وکړو دا ولایت خپله مافیایي کړلې دي تاسو معلوم ده بدماشان لري خو په مختلفو طریقو باندې استاد باندې فشار راولي هر سهار چې مثلا مونږ دا فورمونه دي سوالونه توجه کول دا فتن کوشش کېده چې دا به دوزي اوږي ولته خلک ورته ناشو هلولي او بیرته به کول یا به دا و چې د موبایل لاره ویل کېده مونږ به دغه وسایل ټول قیدول نو هغه به دغه سې وهلو ډبول مختلفو هغه لاره ځکه زړه کې به ورته ډېر هغه و چې تا ټول لاره مونږ باندې کړي درې وکیلانو څومره پاډیګاردانو فکر شون کوفونو وسلو سره دوی زما په ټولګي باندې بریدو کړل بریدو کا زندہ غنا وستر مارنه په ما وکړو په امده جریان کې دیالس کتابچه هم ورکه شو شم دوی پټی کړی دي سکان او لغته چې په هغه ټول فشار تر چا خلک کوم زور وکړ ته نور دوستانه ول شپک کسان ته باندې ور نه کول بیا دین ماشلین چا غوي فکر کو چې ولدا استاد مونږ ته نقل پر خدا غوي مور نه کول
خو د لوړو زده کړو وزارت د نشرات او اړیکو مسؤل صفی الله جلال زی وای چې سکهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د امنیتی کسانو جدي همکاری لزان سره لري دزیاتوی
نفوس زورمندا در داخل حوزه ها و در داخل پروسه امتحان کنکور چیزی بود که واقعا کنکور به چالش کشید.
در کنکور از موینی په صحنه کې د زینو زورواکو موجودیت پر رښتیا هم هغه څه وو چې دا پروسه د ستونزو او اخلال سره مخ کړې وه. موږ د زینو همداسې پیښو شاهدان وو خو اوس دا موضوع ډیر جدي مطرح شوی. په خپل ولسمشر ټولو امنیتی ارګانونو ته امر کړی چې د کنکور په ازموینه کې د شفافیت لپاره له موږ سره همکاري وکړي او د په صحنه کې د زورواکو د نفوذ او دخالت مخه ونیسي
و از نفوذ زورمندا در داخل پروسه کنکور جلوگیری بکنند
یو بل څه ملګرو چې ځینې زده کوونکي ترې شکایت لري، هغه د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور د ازموینې لغو کېدل دي چې تیر کال د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نشتوالي له کبله یې دا ازموینه وانخیسته. د دغه وزارت دې پریکړې د وردګو اوسیدونکي وارث بریمن په څیر ګڼ ځوانان ناهیلي کړل.
شپی پانتون لغوه کچل در دیر تقلب که ده و اوس وای چی بودی جانشتا دوی دی کنترول لپاره بیخی لغوه که دا دولت کارو چی کنترول کرده وای سبا با روزانه پانتونم لغوه که چیز کنترول نشم که وای بودی جان لرم.
مگر سک کال با ده کانکور لعمومی از مینه و روز تا ده شپی پانتون لپاره ده کانکور از مینه واقعیستل شیو کنه؟ دوستانو دا پختنه هم خاغلی جلالزی جواب کردی.
با اساس نبودی بودیجه در سال 1394 ما امتحانه در رابطه با پروگرام های شبانی خود نداشتیم.
پا دیر لسته و سلور نوی کال که در بودیجه در نشتواج لکبالمو در شپیه پو هنتونون لپاره در کانکور ازموینه ندرلوده. خول نیکمر غصش کال جمعن رسرسه وی چی در دی ازموینی لپاره با بودیجه رکول کیجی. خو پیوه تفاوت سره. هغه تفاوت دا دی چې موږ د معقول سازی په نوم یو پروګرام پیل کړی دی، یعنی په خوا مو یو سلو شپږ څلوېښت بیلابیل پروګرامونه لرل چې اوس مو هغه پنځه شپېته ته راټیټ کړي دي. د دغه کار په مرسته به اضافي مصرفېدونکي پیسې وسپمیږي، نو د کب یا هوت میاشتې تر پایه چې د کانکور عمومي ازموینه پای ته ورسیږي د شپې پوهنتونونو لپاره به د کانکور ازموینې پروګرام هم پیل کړو.
ما انشاءالله امتحان برنامه شبانه را احساب کړیم.
کل وړ برجونا م جوړوا ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا و چډو ډي اخرا قلم را واخلا و دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
دوستانو وای په تیرو تیر وطنو پخیمانی او لا سره مروړل مو لا نور وخت هم ضایع کوي، خو له تیرو تیر وطنو او نیمګړتیاو درس اخیستل او د هغوی بیا نه تکرارول ستونزې حلولی شي. په دې هیله چې سږ او راتلونکي کلونه د کانکور ازموینه له درغلیو او مشکلاتو پاکوي او ګڼ ځوانان د خپلې خوښې پوهنځیو ته وربریالي شي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خپرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. په مخه مو ښه.
وخت درنه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا، ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. له دې ښایسته له دې نازک ګلاب نه ښکلی انسان ښکلی سړی جوړ کا، وچه ډوډۍ اخرا قلم را واخلا، بدی نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا، وچه ډوډۍ اخرا قلم را واخلا، بدی نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
آزادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لیدې چې لوی کورنۍ سره خېخي وکړي ته هلک له کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو ښځو او د یو شمېر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبثو ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړې خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثې ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری آزادی راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده د نادرآباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې davai. امنیتی مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې 16 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې لیدې نه چې لوري د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه. او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپلې لور راتلونکی ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال ښه نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابیه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زور یا ستاسو کورنۍ د مونږ ورده، مونږ راضی یاستو خپل لور خور هر څوک شوي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابر درته وایي کوم څه چې ورسره لفظ کړی وو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسئ. یعنې دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. کله چې واده شوی نو همیشه تر پیغور لاندې یو ځان جوړې ده، ځکه چې خوښ هم ست پیغور ورکوي چې پلار دی وګي او یمون په پیسو باندې ژوند جوړه. بل اخر نام باندې همدان جوړې ده، کله نه کله باندې سپیږی چې ته د پلار کړه تلای نشم. بل اخر دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي، چې نه جوړې طرف خوشاله وي نه هلک طرف خوشاله وي. بیا اصلي ریشه تراشه، اصلي ریشه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی ز خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤل شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یاد واده لپاره دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسو په خبره و چې یا ته په یو کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس وخته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یو نامزدي فسخه کېږي فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګورو نه څه توقع وي او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښي ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښي ده. دې خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس نه خپل سره جوړ شوی نه ډېر د تعصب خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خو سرګنۍ په دې خاطر چې پلاری دوی ځورولي و رټي او سپکې سپورې ورته وایي، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دې نه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلې، څلور پنځه ایوانان مې دي، پلار مې پیسې وخت او په کور کې ډېر ظلمونه ډېر جبرونه خوښې خساره لیورونه میړه ماته وای پلار دې دومره پیسې رانه اخیسته دومره لوړې رانه اخیسته ده. خو پلار مې ظلم باندې ظلم وکړه، کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي. زه دې ما پلار ظلم وکړه پیسې را نه واخیسته، زه دې د نن ورځې پورې د دې پیغورو نه ځنه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه و اوس دا قصور ما نه اخلي. د نن ورځې پورې یاره شل کاله به وتلې، ما نه دا شل کاله پورې زه د دې نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وایي دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتی ونه کړ. دا وایي هغوی چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشحاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډېره خوشحاله ده.
زما اندرور سې وارم کړه په نم په کورنۍ باندې شرطونه کېښودل سې دا راوړې دام راوړې نم لست ورکړه مونږ خپله مونږ ورته خپله پوهېږې خپله خوښه باندې څه کوم شی راوړم هغه مونږ قبول کړه. بعضې کورنۍ دي اولې ورکې بیا نو سی شرطونه پیږدي واده کې ډېر مصرفونه کوي ډېر خلک راغواړي داسې یو کارونه کوي چې بېخي نو بیا هغه جلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. مونږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه اوس داسې هغه ښه ژوند لري ډېره خوشحاله ده خو سرګنۍ له مونږ نه ما جلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده جلۍ آینده ته نه ګوري د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي دا واخله او دا وکړو دا وکړو دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډېری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هره غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري، خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي هغو ته پیشنهاد د دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزای سره ټینګیږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي، ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازم یا ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسېږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پر کورنۍ باندې زور راوړي یا له هغوی سره کش کوي یا بعضې بانې ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پېجه کړي یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي، نو دا هم د اسلام نظر چندان ښه کار نه ده. دوستی ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسی، نکاح عقد صورت نیسی، جنۍ خپل خسرګنۍ کې راځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي. د دې پهنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ نه موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولې یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یا وز وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست.
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده داده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي، موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت سازی نشوه، ذهن مردم روښانه نشوه، ما اینمی مشکلات را داریم.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ تلیفون را واستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی. په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري.